دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زانه شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اورئ خو لمړی په مو کې د سیمه او نړۍ خبرونه تا
ویان احمد الله چیوال د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د طالبانو د هغه فرمان پاړه چې خزو تای په بشپړ ډول د مخونو پټولو امر کړي سخت اندېښنه خوده ګوتیرش نن سهار په خپل ټوئیټر باندې لیکلی دی یو ځل بیا له طالبانو غواړي چې افغان خزو او نجونو سره په خپل ژمنو ودرېږي او د بشري حقوقو د نړیوالو قوانینو لمخې دی په دې برخه کې خپل شوی ژمنې عملي کړي په ورته وخت کې د افغان جنو خزو او بشری حقوقو لپاره د امریکا د بهرنوی چارو وزارت ځانګړی استازي رینا امیری ویلي طالبان د دې پر ځای چې افغانستان کې اقتصادي ناورین پای ته ورسوي او ټول ګډونه حکومت جوړ کړي د خزو او نجونو ځپلو ته دوام ورکوي. میرمن امیری په خپل ټوئیټر پاڼه د حجاب پاړه د طالبانو نوې فرمان ظالمانه اقدام بللې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره او چا په افغانستان کې په وروستیو درنو او روښتونو او سیلابونو کې تر څلورو سو زیاتو کورنیو د اغیزمنېدو او نږدې دیرش کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی. ملګري ملتونه وایي له تېرې سه شنبې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې اوروښتونو او سیلابونو تر څلور سوه پنځه اتیا زیاتې کورنۍ اغیزمنې کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا پرون ویلي درنو اوروښتونو او سیلابونو په بدخشان، بادغیس، بغلان، بامیان، فاریاب، هرات، جوزجان، کونړ، کندوز، سمنګان او تخار ولایتونو کې خلکو د سر او مال زیانونه اړولي او اټکل کیږي چې د سروې تر بشپړېدو پورې د اغیزمنو شویو شمیر لا پسې زیات شي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د افغانستان د خاورې پر تاجکستان د توغندیو د ویشتلو ادعا کړې. افغان اسلامي اژانس نن راپور ورکړی چې داعش ډلې په یوه خبر پاڼه کې ادعا کړې چې پرون یې و توغندي د تخار ولایت له خواجه غار ولسوالۍ په تاجکستان کې پر ځینې نامشخصو پوځي اهدافو ویشتلي. خو تاجکستان په یوه اعلامیه کې ویلي دا توغندي نه بلکې مرمۍ وې چې د طالبانو او داعش ترمنځ د وسلوالې شخړې پر مهال په تصادفي ډول د تاجکستان لوري ته ویشتل شوي. تیر دریو میاشتو کې افغانستان کې نږدې شل زره کسان په کورونا اخته شوي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي چې افغانستان کې په تیرو اونیو کې د کورونا وایروس پیښې خورا کمې شوي. یاد وزارت وایي د روان 2022 میلادي کال د لومړیو دریو میاشتو په پرتله اوس مهال په افغانستان کې د کورونا د وایروس په مثبتو پیښو کې د پام وړ کموالی راغلی. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت وایان جاوید حاشر وایي چې د کال د لومړیو دریو میاشتو په پرتله په تیره میاشت کې د کورونا وایروس د ناروغۍ له امله د مړو شمیر کې هم د پام وړ کموالی راغلی. تاسو له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. بریتانیا اوکراین ته د 1.3 میلیارد پوند په ارزښت نظامی مرستو د ورکولو اعلان کړی. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د دې مرستو په حق له اعلامیه کې ویلي چې د پوتین ظالمانه برید نه یوازې په اوکراین کې د به حد ورانۍ سبب شوه بلکې په ټوله اروپا کې سولې او امنیت ته خطر پېښ کړی. بریتانیا په داسې حال کې د اوکراین سره د دې نظامی مرستو اعلان کړی چې ټاکل شوی نن د جیو هیوادونو مشران د اوکراین د ولسمشر زیلنسکی سره په مجازي غونډه کې برخه واخلي او په دې وغږیږي چې د روسیې د يرغل په مقابل کې د کیب سره لویدیز هیوادونه څه ډول مرسته باید وکړي. وروسته تر هغه چې په اوکراین کې چارواکو وویل د ماریوپول په ښار کې د اوسپنې د کارخانې څخه ټولې میرمنې، کوچنیان او د پاخه او مرکزان وستل شوي، کیب د بیپولي ډاکټرانو د نړیوالې ادارې څخه غوښتي چې په دې کارخانه کې غیر پاتې شوي سرتیري دي هم راوباسي. د اوکراین چارواکو په داسې حال کې د ازوپستال کارخانې څخه د سرتیرو د ایستلو لپاره د دې خیریه مؤسسې څخه مرسته غوښتي چې د روسي ځواکونو په کارخانې کې د کلابند شویو اوکراینی سرتیرو ترمنځ د جګړې خطر مخ په ډیرېدو دی. په بهاماس کې پولیس وایي د هغو درې امریکایي اتباعو د مرموزې مړینې په هکله پلټنې کوي چې د سیل لپاره دې هیواد ته تللي وو او په یو تفریحي ځای کې په کور کې دننه یې مړې موندل شوي. تر اوسه نه ده معلومه چې دغه دوه سړي او یوه میرمن څنګه مړه شوي. خو د بهاماس صدر اعظم وایي شک نه لري چې دا کار به کومې جرمي ډلې کړی وي. صدر اعظم چستر کوپر په یوه اعلامیه کې په پیښه خفګان ښودلی او د مړو شویو امریکایانو د کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړي. د یمن چارواکی وای د دغه هیواد په جنوب کې د شخړو له کبله د ملیشا ځواک دوه قومندانانو په ګډون تر لسو زیات کسان وژل شوي. په دې پوځي مرکز کې شخړه د القاعده شبکې د مشکوکو غړو د یوې ډلې تر نیول کېدو وروسته پیښه شوې. چارواکو ویلي شخړه د پنجشنبې ناوخته د الزاله ولایت د امنیتي کمربند په نوم د ځواک په مرکز کې پیل او څو ساعته یې دوام وکړ. دا د هغو ملیشو ځواکونو مرکز دی چې د متحده عربي اماراتو لخوا تمویل او روزل کیږي او د جنوب انتقالي شورا ته وفاداره دي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقعی د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي چې افغانستان کې په تیرو اونیو کې د کرونا ویروس پیښې ډېرې زیاتې کمې شوې دي. دا وزارت وایي اوس مهال په دغه هیواد کې د کرونا ویروس درملنې لپاره ولس روغتونونه پرانیستي دي. په دې اړه نور تفصیل د اکرام شینواری په رپورټ کې اورئ.
د طالبانو د اسلامي امارت د عامه روغتیا وزارت وایي چې روان 2023 میلادي کال د لومړۍ درې میاشتې پرتله اوس مهال افغانستان کې د کرونا وایرس په مثبتو پیښو کې د پام وړ کمواله راغلی دی. دغه وزارت وایان ډاکټر جاوید حجیل وایي چې په تیرو څلور میاشتو کې په څلور دېرش ولایتونو کې ټولې 9,315 مثبتې پیښې شوي چې 4,340 په لومړۍ درې میاشتو کې او یوازې 1,140 د تیر اپریل په میاشت کې ثبت شوي دي. ډاکټر حجیر ویل د کال په لومړۍ درې میاشتو کې متاسفانه د پیښو شمیر ډېر لوړ و، خو اوس له دې کمرغه د پیښو شمیر ډېر زیات ټیټ شوی دی. جاوید حجیر ویل چې د کال د لومړۍ درې میاشتو پرتله په تېره میاشت کې د کرونا وایرس د ناروغۍ له امله د مړو شوو شمیر کې هم د پام وړ کموالی راغلی. د عامې روغتیا وزارت وایان خبر اعلان ته ویل چې د کال په لومړۍ درې میاشتو کې د کرونا د ناروغۍ له امله 209 تنه مړه شوي وو چې د کال په څلورمه میاشت کې ټول 12 تنه په دغه ناروغۍ مړه شوي دي. افغانستان کې د کرونا وایرس لومړی مثبت پیښه د 2006 میلادي کال د فبروري په میاشت کې د هرات په ولایت کې ثبت شوې وه. د عامې روغتیا وزارت شپېرنی ښیي چې افغانستان کې د کرونا وایرس د ناروغۍ د خپرېدو راهیسې تر اوسه د 950,000 او 304 تنو مشکوک سمپلونه معاینه شوي چې له ډلې 1,800 او 902 تنو د کرونا د وایرس د ټیسټونو پایلې مثبتې ختلې دي. په دغه موده کې 1,906 تنه تر کرونا د اخته کېدو وروسته دغه خشيوي او وزره شپک سبا سلورات یتنه په دغه ناروغي مړ شوی دي. د عامه روغتیا وزارت وایي جاوید حجیر وایي چې افغانستان اوس مهال د کرونا وایرس سره د مبارزې په برخه کې ښه امکانات لري. خغلی حجیر ویل په تیرو 15 میاشتو کې مو چې کوم امکانات لرل اوس هم الحمدلله لرو. اوس زموږ ولس روغتونونه فعال دي. د تیر 2020 میلادي کال د اګست په 15مه افغانستان کې وخت د طالبانو د رسیدو سره سم نړیوالې ټولنې دغه هیواد سره د عامه روغتیا د سکتور په ګډون خپلې ټولې مرستې بندې کړې. اوس مهال د روغتیا نړیواله اداره WHO، د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ اداره UNICEF او هم د مهاجرت نړیواله اداره IOM د افغانستان د عامې روغتیا سکتور سره خپلې مرستې بیرته پیل کړې دي. د دې سربیره د سره صلیب نړیواله کمیټه ICRC هم افغانستان کې د نږدې شلو روغتونونو لپاره د دارو درملو د برابرولو ترڅنګ 1,000 ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو ته ماشینونه هم برابروي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
تاسو زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي. دیونه کې د کرونا وایرس له کبله د خلکو د مړینې شمیر له 15 میلیونه نه واو چې 1 میلیون یې اواز په امریکا کې سات شي ودی. اوس په امریکا کې چیرونکې 13 دوو کالو ته نظر اچي چې چیرته څوک اول دغه کسان مړ شي دي. په دې اړه پاموکي رپورت ده.
د غزمان کورنۍ د کووېد 19 د وایروس تخپرېدو په پایل کې سخت زیانمنه شوې ده. غوی د 2020 کال د سپتمبر په میاشت کې له سخت لوی تراژدي سره مخامخ شو.
زمانوم کاترین غزمان دی او دا زما خور جنیفر غزمان ده. مونږ د کووېد 19 له کبله خپل مور او پلار له لاسه ورکړل، خو پاس لدی لوی غمیز مونږ ته خدای دوه فرښتې راکړي. دا هغه فرښتې دي چې مور مې په فرزندۍ اخیستي وي، نو مونږ به سره په ګډه دوی یو ځای را لوی کړو.
د هغه مور او پلار هم په دې احصایه کې شامل دي چې په متحده ایالاتو کې له 1 میلیون څخه ډیرو کسانو د دې وبا له کبله خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. طبي څېړونکو اوس په دوه تیرو کلونو باندې نظر اچوي او په دې باندې څېړنه کوي چې چیرته ولې او څوک د دې وبا له کبله مړ شوي دي. دوی وایي چې اقلیتونه د ځوانانو په شمول ډېر د وبا له کبله ځپل شوي دي. دوی وایي چې هغه کسان هم په دې کې شامل دي چې په ګڼمېشتو ځایونو کې کار کاوه او واکسین شوي نه وو.
هغه زموږ په سیمه کې په رښتینې ډول کار کاوه. هغه به موږ ته خواړه برابرول او په پای کې دوی د سخت حالت سره مخامخ شول. د دې سیمې د یو اوسیدونکو په صفت موږ باید هغه کسان چې د لومړنیو مرستو کارمندان دي او یا هم ډېر د خلکو سره په تماس کې دي په پام کې ونیسو او له هغوی څخه ځان ساتنه وکړو.
په امریکا کې کله چې په لومړي ځل د کووید 19 پیښې ولیدل شوې ډېر خلک په کلیوالو سیمو کې خپل ژوند له لاسه ورکړ، خو بیا ورو ورو د وبا پیښې ښاري سیمو ته هم راورسېدلې. کلوملی سر کې د دې وبا په وړاندې په ملي کچه اقدام نه کېده او ورسره خلکو هم د واکسین په اکله زیدو نقیز معلومات ورکول، نو همدا علت و چې ډیرو خلکو له واکسین کولو څخه ډډه کوله. خو روغتیایي کارکوونکو د دې هڅه کوله چې خلک د واکسین په ګټو باندې خبر کام دي.
په داسې حال کې چې موږ په بېساري توګه څېړنې پیل کړې او موږ په کم وخت کې واکسین تولید کړل چې دا ټول شل کاله وخت نیسي تر څو په دې هکله ساینسي څېړنې او مطالعه وشي، نو موږ وکولای شول چې په کم وخت کې په چټکۍ سره واکسین تولید کړو. همدا و چې خلکو فکر کاوه چې په دې کم وخت کې د واکسین تولیدول له سره تیر شوی کار نه وي، خو داسې نه و.
د څېړونکو یو بل ډلوایي چې په ټول هیواد کې سیمه ییزو روغتیایي ادارې په کافي ډول چمتونه وي.
په دې کې هیڅ شک نشته چې اوس موږ په عامه روغتیا کې د هغو کمو پانګونو حاصل راټولو چې په تیرو لسیزو کې مو په امریکا او نړۍ کې په ایالتي، ښاري او کلیواله کچه کړی دي.
په ټوله نړۍ کې له 15 میلیون څخه زیات خلک د کووید 19 له کبله مړ شوي دي. ډېر ماهرین وایي چې په امریکا کې د وبا یو سخت مرحله تیریدونکې ده. ورزنګ د امریکا غږ واشنگتن.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاشر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټه چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 پیټه چینل کې اوریدلای شئ. لمالتیامو د تل پشان مننه.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیونه ادامه ورکو. اقتصادي زوال د افغانستان له لوی ستونزو نه ګڼل کیږي. د دغه ستونزو لاملونه څه دي؟ آیا د اقتصادي ودې څرک شته؟ د دې پوښتنې ځواب په دې لاندې رپورټ کې اورئ.
د افغانستان اقتصاد د ړنګېدو په درشل کې دی. افغانستان چې له پخوا یو بېوزله هیوادو، د طالبانو له واکمنیدونه وروسته لا پسې ناداره شوی دی. د 2021 کال په وروستیو څلورو میاشتو کې د خلکو سرانه عاید درې برخه لوړېدلی دی. په وروستیو کې د ملګرو ملتونو په یو راپور کې خبرداری ورکړ شو چې د افغانستان 90% خلک د بېوزلۍ تر کرښې رسیدلي دي. د بېوزلۍ اندازه چې د 2021 کال په سپتمبر کې 2% وه، د اټکل له مخې 90% ته لوړېدای شي، او د هیواد نږدې ټول نفوس کافي خواړه ته لاسرسی نه لري. 90% افغانان کافي خوړو ته لاسرسی نه لري. امریکا د افغانستان د پخوانی حکومت 1 میلیارد شتمني کنګل کړه. بندیزونو د افغانستان بانکي سکتور ځپله او د پیسو انتقالولې سخت کړې دي، چې په پایله کې د افغانانو ارزښت رالوېدل او د توکو بیې هر ورځ په لوړېدو دي. وګمحاله وچکالی او په نړۍ کې د خوراکي توکو ګرانیدل د عامو افغانانو لپاره په بیا د توکو رانیول سخت کړی دي. همدارنګه د کورونا وبا او نور ستونزې چې د سیاسي بدلونونو له کبله رامنځته شوې دي، اقتصاد زیانمن کړی دی. د هیواد له اقتصادي ناتار سربیره طالبانو په اکثرو برخو کې میرمنې له کار کولو او نجونې له ثانوي زده کړو منې کړی دي. د خزو د بیکاری له وجې د 1 میلیارد ډالر په ارزښت زیان رسیدلی دی. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام اټکل کړی چې دغه اقدام به اقتصاد ته 1 میلیارد ډالر زیان ورسوي او یا د افغانستان 15% کلنی عاید زیانمن کړي. ثانوي زده کړو ته د نجونو نه پرېښودل د دې لامل شول چې امریکا له طالبانو سره د اقتصادي مسایلو د حل کولو لپاره مذاکرات ختم کړي. پس منظر د اقتصادي پرمختګ نخې نخانه روخانه نه دي، نړیوال بانک اټکل کوي چې که اوسنۍ وضعیت دوام ومومي نو افغانستان به ټول هغه اقتصادي لاسراوړنې له لاس ورکړي چې له 2001 کال راپدې خوې تر لاسه کړې وي. نړیوال بانک اټکل کوي چې د 2020 کال د پای او د 2022 کال د پای ترمنځ به د خلکو کلنې عاید 4% راول ویږي. پورسته نظر پښتنو کې 4.9% افغانانو خپل ژوند زیات خوار بللای دی. دا له 2015 کال را پدې خو د ستونزو تر ټولو لوړ اندازې ده چې د ګالب څېړنیز ادارې په اړه د خلکو نظر پښتله ده. افغانان د خپل راتلونکي په اړه هم خوشبينه نه دي. کله چې و پښتل شول شي په راتلونکو 15 کلونو کې د خپل ژوند په اړه څه نظر لري، د بل هر هیواد په پرتله افغانو مېرمنو ډېره کمه خوشبيني و خودله. د نارینه او ګراف بیا دومره لوړ نه و.
د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات غواړي او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ صفه 2.89 او په 15 کارونو کې اف ام 0.15.
دا د امریکا غاک آشنا رادیو د تاسې سیمیو نړۍ په اړه رپورټونه اوري. یو پلو د اقلیم د بدلونونو لوجه او بل پلو په اوکران کې د جګړې لکابله په دې وختونو کې بیا اټومي انرژي ته پام اوښته دي. په خاص ډول په داسې وخت کې چې اروپای اتحادیه د روسي سره د خپل انرژي ټول ارتباط پرې کوي، خو اټومي انرژي ګرانه تمامېږي، ډېر وخت پرې لګيږي او یو ډېر جنجالي مسله ده. د امریکا غا خبريال الیزا براین په دې اکله د پاریس د غونډې د باسونو په غټو ټکو رپورت راکړی دی.
یو څو وخت مخکې دا سه معلومیده چې د فرانسې اټومي بټې زړې شوې دي، لکارل ویدلې دي او د فرانسې جمهور رئیس امانوئل ماکرون غوښتي و چې تر 2015 کال پورې د ملک کې شپږ 50 اټومي بټې وتړل شي، خو د دې کال په اوایلو کې په دې مسالې کې بدلون راغی.
زموږ د ملک اړتیاوي شرایط او حالت دا ایجابوي چې د فرانسې اټومي صنعت بیرته جوړ شي.
اوس اټومي انرژي د تقوی کولو سره ماکرون غواړي چې پر اټلونکي څولس یزو کې څوارلس اټومي بټې جوړ کړي او یوازې ماکرون نه دی چې اټومي بټې جوړوي. بلجیم په دې تازه وختونو کې تصمیم نیولی چې د خپل دوه اټومي بټې پلان چې کوملس کال کې د ځنډیدلې وي بیرته جوړ کړي چې اټومي انرژي تولید کړي. پولند او رومانیا هم همداسې نظر لري چې زاړه ریاکټرونه چې تیز او ارزانه دي لری کړي او پر ځای انانوي بټې جوړ کړي. همدا غرض هدا بریټانیا چې زیاتر اټومي بټې پر اټلونکي څو کلونی کې لکار لویږي اوس غوړي چې نوي اټومي بټې جوړ او پر ځای کړي.
یقینا د نړیوال انرژي موجوده وضعیت او حالات په اوکراین کې د روسي يرغل واقعا د هیوادونو د هټه راولي چې په خپل پلانونو بیا د دې لپاره غور وکړي چې څنګه وکړي شي چې د خارج نه انرژي وارد نکړي.
همدغه راز هټه برتنیا چې زیاتره اټومي بټې پر اټلونکو څو کلونی کې لکار لویږي اوس غوړي چې نوې اټومي بټې جوړ کړي.
موږ داسې ټکنالوژي ته اړتیا لرو چې ډېر لږ کاربن تولیدوي. اوس د برېښنا د تولید په نویو منابعو کې یو منبع باد دی او بلې لمر دی چې ارزانه دي.
د انرژي بینالمللي اداره وایي چې د نړۍ د اټومي انرژي د اړتیا او اقلیمي بدلونونو د اهدافو د پوره کولو لپاره باید اټومي صنعت دو چنده شي. په تیر بیا په اروپای اتحادیه دا فشار موجود دی چې د روسیې د ګازو او تیلو بلداسې وسیله پیدا کړي چې ډیر کم کاربن تولید کړي. فرانسې چې د اروپای اتحادیه د اټومي انرژي غټ تولیدونکو ملک دی د دې کمپاین مشتي وکړه چې اټومي انرژي د برسلز د کانفرنس اقلیمي بدلونونو د پاکو منابعو په لست کې شامل کړي.
د اټومي انرژي بدیل او چارشت نو ځکه موږ د ضرورت لرو چې د برق او انرژي د نویو او تجدیدی منابعو په برخه کې 100% پانګونه وکړو. په دې چې اټومي انرژي مسؤله انرژي نه ده،
خو ځینې هیوادونو ته اټومي انرژي د حل لار نه ده. جرمني بالکل د روسي په انرژي متکی ده. تر اوسه لا هم پلان لري چې خپل پاتې درې اټومي فابریکې د روان کال تر اخره پورې وتړي. د چاپریال د چارو یو مبارز وای د فرانسې په شان هیوادونه باید همدغه سي اقدام وکړي.
رنا دورانی غورزنګ د امریکا غک واشنگتن.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.92 کیلو هرتز او لنډ سپې 15.15 باندې واوري.
رپورټونو ته ادامه ورکاو. امریکا په لومړي ځل له اوکراین سره د استخباراتي معلوماتو له شریکولو دفاع وکړه، او دغه کار له اوکراینیانو نه له خپل ځان نه د دفاع کولو کې مرسته بللې. بلخوا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د اوکراین د ستونزې د سولهیز حل لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د هڅو ملاتړ کړی. احمد الله ارچوال په دې اړه رپورټ لري.
کله یو خوا په ملګرو ملتونو کې د اوکراین د ستونزې د سولهیز حل لپاره ښکاره هڅې تیزی شوې، لبلې خو امریکا په لومړي ځل د اوکراین سره د استخباراتو شریکول منلي، او دغه هیواد سره د 150 میلیون ډالر په ارزښت د وسلو د نوې مرستو اعلان کړی.
مونږ اوکراین ته د روسیې د پوځي ټولیو په اړه هغه معلومات چې مونږ باور لرو چې اړوند او پر وخت دی ورکوو، ترڅو چې دوی د خپلې بهترینې وړتیا سره سم له ځان څخه دفاع وکړي. هغه ډول معلومات چې مونږ یې دوی ته ورکوو هغه مشروع، قانوني او محدود دي.
په یو تازه پرمختګ کې ملګرو ملتونو پر اوکراین د روسیې له يرغل وروسته د لومړي ځل لپاره په یو خپل په یو پریکړلي کې د اوکراین د لانجې د سولهیز حل لپاره د دغه سازمان د سرمنشي انټونیو ګوتیرش د هڅو ملاتړ کړی.
In Ukraine is causing unimaginable suffering of the entire population of Ukraine.
په اوکراین کې جګړه د اوکراین ټول نفوس ته له تصور وتلې ستونزې جوړه دي. ملیونونه اوکراینیان بشري خوندیتوب او مرستې ته سخت اړتیا لري. ناروی او مکسیکو د ملګرو ملتونو د سرمنشي لخوا د اعلامیه نشرولو چاره پیل کړې. دا مهمه ده چې په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ملګرو ملتونو سرمنشي دغه سازمان د امنیت شورا بشپړ ملاتړ ولري. د ملګرو ملتونو کورنۍ د دې سازمان ملي او بین المللي ملګري د اوکراین د خلکو څخه د ملاتړ لپاره خپل اعظمي هڅې کوي.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د اوکراین پلازمینه کیپ خارته سیرمه د وژل شوی نامتو پوزي ژورنالیست الکساندر ماخوب کارستایلی او روسیې د دغه شپږ دیرش کلن ژورنالیست د وژنې مسؤوله بللی.
روسیه به د دې مرګ مسؤلیت ولري او اوکراین به خامخا په دې جګړه کې برلاسه کیږي. فکر کوم د خبریال الکساندر خوب هم همدغه و، او موږ به دغه خوب پر ریښتیا بدل کړو.
بلخوا د روسیې دفاع وزارت پرون په ماریوپول کې د ازوستال د فولادو له فابریکې د یولسو کوچنیانو په شمول د 500 ملکی وګړو د وشتلو خبر ورکړي. دا فابریکا دا محل په ماریوپول ښار کې د اوکراین د کنټرول لاندې یوازنی ځای دی. په ورته وخت کې د امریکا لومړی میرمن جل بایډن د اوکراینی کډوالو د حالاتو له نږدې د لیدلو لپاره اروپا ته د خپل څلور ورځني سفر په ترڅ کې رومانیې ته رسیدلی.
اتصال زموږ او ستاسو پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسو پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د مخام پر 15 بجو او د 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
رپورټونه ته ادامه ورکړو. د طالبانو د حکومت د کارهن وزارت په افغانستان کې د زراعت پرمختګ او د کوکنارو د بدیل معیشت د برابرولو په مقصد له نړیوالو او شتمنو افغانانو نه د زیاتو مرستو غوښتنه کړې. بل لور ته د کوکنارو کاروانګر وای د طالبانو د حکومت له راتګ سره هیڅ راز مرسته نه ده ورسره شوی، او دوی یعنی طالبان په دې ندی توانیدلی چې د بزګرانو ستونزو ته ورسیږي. محمد ابراهیم مومن په دې اړه رپورټ لري.
د طالبانو حکومت داسې مهال د نړیوالو د مرستو د غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د کوکنارو د حاصل د راټولولو وخت دی، او بزګران وایي وخت طالبانو له رسیدو وروسته ورسره د بدیری معیشت په برخه کې مرستې نه دي شوي. د طالبانو د حکومت د کرهنې او بولګولو او مالداري وزارت وایي دا چې بزګران د اوسنیو تشویقي مرستو په ځای باغداري او مالداري ترویج کړي اړتیا ده چې له دوی سره نړیوال مرستې وکړي.
د بدیل معیشت په باره کې موږ وډیر مرستو ضرورت لرو، وډیر همکارو موسسو مرستندوی ټولونو مرستندوی هیوادونو و مرستو ضرورت لرو، او دغه رقم بیا موږ د بیاری په برخه کې و مرستو ته ضرورت لرو، او دغه رقم موږ د خپل شتمنو هیوادوالو و مرستو ضرورت لرو چې هغه د خپل غریب او بزګرانو زمیندارانو مالدارانو لاسرنیوي وي کې او دغه سره مرسته وي کې هغه ته اسانتیا د کرنې په برخه کې برابرې کې.
په ورته وخت کې د ترکیه هیواد په دې وروستیو کې شل زره میولرونکي نیالګي د کرنې وزارت ته سپارل دي. په دغه نیالګیو کې درې ډوله میولرونکي نیالګي مڼه، ناک او بوی شامل دي چې د پوهنتونونو په شمول به په یو شمېر یخو ولایتونو کې په ازمایښتي بڼه په بزګرانو وویشل شي او د مثبتې نتیجې په پایله کې به ورته بیا ترویج ورکوي.
او دغه نیالګي چې د قانون کېږدلی دې نه به ډېره فایده واخلي او دې به تشویق شي دې ته چې آینده کې نور باغونه هم کېږدي او خپل باغو ته انکشاف رشد ورکړي، او دا د مملکت لپاره ډېر یو ښه زیری ده او خلک په دغه کومک باندې ډېر خوشحاله دي.
خو د کوکنارو کروندګر او نور بزګران بیا د اوبو لګولو په برخه کې د لویو پروژو د تطبیق او د بدیلي مشد پروګرامونو غوښتنه کوي.
زکوګنار دي چې کرلی دکاندار در سره قرض کوي، پیسې نغدي پیسې دي په پنځه کو په شپږو کو په لاسو خو څو اخر واخلي پیسې نغدي ده، د دې پیسې نغدي مشکل پکې نه ګور دي. خانان ته خو د دې لپاره شنی خونی په کار دي، د دې لپاره په انګریزي لحاظ باندې گرین هاوسونه په کار دي چې سبزیګانې دا اوس موږ خپل پیاز اخلو، ته پاکستان نه موږ بیرته راځي موږ خپل پیاز بیرته اخلو، خپل پیاز باندې په شلو په لاسو روپۍ من را نه واخلي او په بیا په سلو په یو نیم سلو روپۍ باندې اخلو. خو
وخت طالبانو له رسېدو مخکې د کوکنارو د بدیل معیشت په سلګونه پروګرامونه تطبیقېدل، خو د هغو مره هڅو سره سره بیا هم د کوکنارو په کار کې کمې ونه لیدل شو. محمد ابراهیم مومن، امریکا غږ، کابل.
ستاسو غږ په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غږ، ستاسو په ژبه. د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
درنو اوریدونکو په موخه د خبرونو لاندېسته
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د طالبانو د هغه پرمن پړه چې خزو تای د په بشپړ ډول د مخونو پټاولو امر کړي سخت اندېښنه خوده. په ورته وخت کې د افغان جنو خزو او بشري حقوقو لپاره د امریکا د بهرنوي چارو وزارت ځانګړي استازي رینا اميري ویلي طالبان د دې پر ځای چې افغانستان کې اقتصادي ناورین پای ته ورسوي او ټول ګډونه حکومت جوړ کړي د خزو انجونو زپلو ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا په افغانستان کې په وروستیو درنو اوروختونو او سیلابونو کې تر څلورو سو زیاتو کورنیو د اغیزمنېدو او نږدې دېرش کسانو د وژل کېدو خبر ورکړي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د افغانستان د خاورې پر تاجکستان د توغندیو د وشتلو ادعا کړې. تیرو دریو میاشتو کې افغانستان کې نږدې شل زره کسان په کورونا اخته شوي. د طالبانو حکومت د عامی روغتیا وزارت وایي چې افغانستان کې په تیرو اونیو کې د کورونا وایروس پیښې خورا کمې شوي. بریتانیې اوکراین ته د 1.3 میلیارد پوندو په ارزښت نظامي مرستو د ورکولو اعلان کړی. د بریتانیې صدر اعظم بوریس جانسن د دې مرستو په حق له اعلامیه کې ویلي چې د پوتین ظالمانه برید نه یوازې په اوکراین کې د بې حده ورانۍ سبب شوی بلکې په ټول اروپا کې سولې او امنیت ته خطر پېښ کړی. وروسته تر هغه چې په اوکراین کې چارواکو ویل د ماریوپول په ښار کې د اوسپنې د کارخانې څخه ټولې میرمنې کوچنیان او د پاخه عمر کسان وستل شوي. کیب د وی پولی ډاکټرانو د نړیوالې ادارې څخه غوښتي چې په دې کارخانه کې ګیر پاتې شوي سرتیري دي راوباسي. په بهاماس کې پولیس وایي د هغو دریو امریکایي اتباعو د مرموزې مړینې په هکله پلټنې کوي چې د سیل لپاره دې هیواد ته تللي او په یو تفریحي ځای کې په کور دننه مړې موندل شوي. د یمن چارواکي وایي دغه هیواد په جنوب کې د شخړو له کبله د ملیشیا ځواک دوو قوماندانانو په ګډون تر لسو زیات کسان وژل شوي.
درنو اوریدونکو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري تر بیام خدای ماشه.